السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم وړاندې په 15 دقیقې ازادي رادیوي مجله خبره شي خو ترغه مخکې راپورونه او خبرونه هم خبرول شو مهمه مسله دا ده چې په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د ښځو له بشپړې او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلي دي د ترکیې د غونډې لپاره طرحې د دوی لخوا ارزول شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د ښځو له بشپړې او ماستري ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. په ایران کې په کرونا ویروس د مثبتو اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پرو خبرونه په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د ښځو له بشپړې او ماستري ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازیو جوړه دغه ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دغه ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولو خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم له ملګرو ملتو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو لا زیات ګډون غوښتي چې له دې مخکې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او د موسکو په غونډه کې ښځو ته په لږه ونډه نیوکې شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د اسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم کړي. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونه د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شوه وایي د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او له دې کابل اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان لمخې دبلیو ایچ او همدارز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کابل چې موارد په افغانستان کې موندل شوې دي هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرونو لمخې د پرونی ورځې تر پایه په افغانستان کې د نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخت شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کابل مړه شوي دي. په ایران کې هم چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دغه شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنی 22000 ته رسیدلې. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3800 څلور اتیاو ته رسیدلې ده. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. د ایران په مسله کې تمکیږو، هغه هم د بارونکو کښتیو په اړه د ایران د مزاحمت خبر. ایران د جنوبی کوریا یو تیلوړونکي کښتۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د میلیاردونو ډالرو لانجې په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله توقف کړې وه آزاده کړې ده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه خبره کړې ده. تیلوړونکي بیړۍ هانکوک شیمی او د هغې کپټان آزاده شوې دي. د کښتۍ دولس عملی له دې مخکې آزادې شوې وې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې هانکوک شیمی تیلوړونکي بیړۍ د ایران د بندر عباس له بندره وتلې ده. هانکوک شیمی د جنوري په څلورمه د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا درول شوې وه. ایران له دې مخکې هم د آزاد سمندرونو او همدارنګه د بیړۍ چلونې تجارت ته د لانجو او خندونو پر رامنځته کولو تورن شوی. د امریکا متحده ایالاتونو له دې مخکې د ایران د دغو کارونو په سبب ایران باندې سخت بندیزونه هم لګولی دي. او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل. دغه مناسبت چهار کال د اپریل په اتمه نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازي جرمني له مرګوني کیمپ آشویتس څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم له غږولو سره په یو وخت موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې ښکته شول او د درناوي لپاره د دوه دقیقو په خاطر چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک ده او د هغوی کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخته راټولېږي او په آشویتس کې د یو میلیون او یو لک وژل شوي انسانانو یا ته درناوی کوي. خو دا د دوم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. پروګرام پیلو د سر راپور مو د ملي مصالحې د عالي شورا د وروستیو څرګندونو په ارتباط دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو لپاره ځانګړي کمیټې خپل کار پای ته رسولی. په پام کې ده دا مسوده وروستي غور لپاره ډیر ژر د ملي مصالحې عالي شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلي د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټولې شپږ دېرش طرحې دوی ته رسېدلې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کنفرانس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په پنځو غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
په شمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور لخوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو، یو بل مرحله پاتې دده چې لږوندې دقت ته ضرورت لري. شنبې ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکې هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب نه وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو، انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت، د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. ولسمشر جیو بایدن په متحده ایالاتونو کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې ده. په امریکا کې د جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغي مخکې، په کلورادو او جورجیا کې 13 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر لوجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکیچ بللی دی. په دې اړه احمد تکال یو رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوند غړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد، بلکې د هغه کړکیچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان، چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کلرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یو لنجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر یې هم نه لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مشهور شاعر ممتاز ورکزی د شعر پاړه تغږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
چې دا هنر تاسو ورو نو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي پر ریاضت باندې باید سره مطالعه وکړي خپل کلاسیک ټول ولولي چې ته به خو اول موضوع نشي.
یوشتمه پیړۍ یو د ژبو پایښت کتاب له لیکوال استاد ایمل خمر سره مرکه لرو.
ژبې کته هم یو مشخصه جغرافیا یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده.
د غزنی د انځورګر ځوان لا کارونو مهم خبره وو
چې د سولې او جنگ تصویر د قواړم دی او هنري اثر په توګه باندې دی وی تابلو په شکل باندې او تصویر په شکل باندې وکاغمه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کتر پای را سره وای و به یوري. ننګرهار میشت سندرغاړي وایي له هنر سره د خلکو کمی علاقه د دوی کاروبار اغیزمن کړی چې ځینو د خپل هنر پر ځای نورو کارونو او ځینې نورې له ننګرهار کډوالۍ ته اړ شوي. دوی له هنر سره د خلکو د علاقې د کموالي لاملونه د خلکو ناچاري، د کار روزګار نشتوالی، نامني او له رواني پلوه د خلکو نارامي یادوي. دا سندرغاړي وایي اوسې کاروبار تر دې بریده رسېدلی چې د کورنۍ اړتیاوې خلاصه چې حتی د کور کرایه هم نشي پرې پوره کولی. نور حال په راپور کې.
د وطن په نوم لسوز او ګداز ډک دغه یا قربان د شیرین‌آغا خالقیار ده. شیرین‌آغا خالقیار شاوخوا 50 کال عمر لري او یوازې شپږ دیرش کاله یې د یو محلي هنرمند په توګه په محفلونو کې سندرې ویلې دي. له هنرمندۍ زړه ماته شیرین‌آغا وایي کله کله یې زړه لکه د ده د نورو ملګرو په څیر د کومبل کار او کسب هوس پر سر اخلي خو په خبره یې توانې نه لري. شیرین‌آغا زیاتوي د ډیموکراسۍ د دې وروستیو دوه لسیزو لومړی غیې د دوی لپاره بختوره وه چې په اونۍ کې به دوه یا درې د خوښۍ داسې محفلونه کېدل چې د به پکې سندرې ویلې او خلکو به پیسې ورکولې. خو په وینا یې چې اوس په ټوله میاشت کې هم دوه داسې محفلونه نه لري چې چاره یې پرې وشي.
نو دې سره چې بل کاروبار مونږ ونه کړو دا زمونږ ډېر څو کس هنرمندان دي چې ډېر غریبان دي خو هغوی لاسګاډی چلی یا بل کوي. مقصد د هنر په حساب سره چې مونږ بل کاروبار ونه کړو دغه هنر زمونږ ستونزې حل کولی نه شي.
25 کلن قرار دلسوز په اصل کې د لغمان اوسیدونکی دی خو له څو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې اوسیږي او همدلته یې د هنر خاپوړي کړي دي. دلسوز وایي پخوا به په ننګرهار وراخوا نورو ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د خوښۍ محفلونو ته ورتلل خو اوس چې د خلکو کاروبارونه پیکاو د نامنې ویر خپره ده نو له کبله یې د جلال آباد د څلورو دروازو دننه د دغه ښار د خوښیو محفلونو ته سترګې په لاره دي. دلسوز د خپلې و جوړه مار سندرغاړي ملګري کیسه کوي چې ګوندې د خپلې مجبوري او بې وسې ورځې له امله یې له سندرو لاره بېله او اوس په ښار کې ریکشا چلوي.
زمونږ یو دوست دی شمس نومیږي خ سندرغاړی و پچیرې ده بیچاره کور په پچیر کې و هغومنه امکانات دنه درلودل چې دلته په ښار کې ځان ته یو کور نیولی وی دونه ورسره نه پیدا کېدل په دې هنر کې نو په اوس وخت کې ولې پخوا وخت کې هر سهول امنیت هم و هر سهول برابر و نو بیچاره هغه هغه د ځان ته یو دانه رکشا اخیستې ده لګیا ده کار کوي او موږ هم دغه څلور دروازو کې بس بند یو هنرمندان ډیر دي ودونه لږ دي او کاروبار نشته ده په همدغه وجه باندې بس روره غوله هر سړی د خپل د کار نه پاتې دی.
ننګرهار میشتي سندرغاړي په داسې حال کې د خپل مسلک او کاروبار ناراضه او اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار کې نامنیو خلک په روحي لحاظ نارامه کړي او هڅه کوي چې د خپلو خوښیو اظهار په داسې شکل وکړي چې د نورو د نارامیو سبب نه شي. د جلال آباد د ښاریانو په باور وروستیو نارامیو د دغه ښار لږ تر لږه هره کوڅه د یوه نه یوه درد او غم په ویر غمچنه کړي چې له کبله یې په ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې په لوړ غږ د سرودونو غږولو ته څوک زړه نه ښه کوي، کومو چې د سندرغاړو زړونه او کاروبار اغېزمن او اندېښمن کړي دي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمین ګل وایي سندرغاړي چې ژوند د ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی باید په کور دننه او بهر سوداګر، شتمن خلک او هنرمندان او همداراز د دوی ټولنې د تنګسې په وخت کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
نور دغه سره مرسته په کار دی، دې سره دغه په کار دی، مونږ خپل تجارانو باندې غا کوو. نور دغه خلک باید خپل هنرمندان و نازی پوخه کله چې خارج کې زموږ افغانان پراته دي د دوی نه ایله کوو. ټول ټولنه لري، اتحادې لري، لکه ناروې کې زه پیژنم خلک هغوی ټولنه لري، په جرمني کې همدغسې ټولنه لري، امریکا کې ټولنه لري. دوی د خپل هنرمندانو نه دولت د خوانه یو دغه وکي عمرسته ورسره کېده.
د یادونی وړ ده چې د نامنیو بیکاریو او د خلکو د اقتصادي کچې د ټیټوالي ترڅنګ سیاري سندري او میوزیکونه چې په سی ډي او ډي جی سیستم کې عیاري شوي او په نسبی ارزانه ډول په کرایه ورکول کېږي هم د سندرغاړو د کاروبار د خرابوالي یو عمده لامل شوی دی.
ممتازیم کا ناکامیم کا کامیاب بلا پسے پخپل زان شوی خپلا تجربہ یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا داش پا زما پشاندا کزش پا یا ملالیا کشپی یا و بجدا او نشا یا ملالیا داش پا زما پشاندا
داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، خو داسې ډیر دي چې الزام په آینه لګوي. ممتاز اورکزی د اورکزوی جنسی په توره وړی کې زیږیدلی، شاعري له تنکۍ ځوانۍ را پیل کړې او اوس یې درې شعري ټولګې د ځمکې اسمان، زخمک او زه په چاک پروت یم چاپ دي. دا خوږ ژبی شاعر اوس له کور او کلي لرې په دوبۍ کې کاروبار کوي. نوموړی په رسمي بلنه د ننګرهار نارنجګل مشاعرې ته راغلی و او په ننګرهار او کابل کې یې له ګڼو فرهنګیانو سره هم ولیدل. له ممتاز اورکزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم،
د سپرلی لار کې ډیوه اکدم، په قبرونو ګل دسته اکدم، او زه د دشت پلورې زما،
زه د دشت پلورې زما،
زه د دشت پلورې زما، خپل تند په چینې اکدم، او خوشحالي سوکالي سولا، خوشحالي سوکالي سولا، په خوبونو مې نامې ګدم، او خلق پرخې ته منګیګ دي،
خلق پرخې ته منګیګ دي،
خلق پرخې ته منګیګ دي، زه باران ته جنازې ګدم، لره لره شاه اسمان، لره لره شاه اسمان، زه په خپل مزک په خېګدم، زم د خپل سودا غېګته، زم لیندې په سرندې ګدم.
او رکسس هپ څوک شاعری کوي که لیکوالی کوي د دې تر شا یوه لویه تجربه هم وي. تاسې هم ډېره موده شاعري کړې، کتابونه چاپ دي، د خپلې شاعرۍ په اړه خبره وکړئ چې څنګه را پیل شوه او په دغه سفر کې شاعري رنګونه بدل کړي. مثال په پیل کې موضوعات یو ډول وو، وروسته بل ډول شوي که نه، هماغه یوه لاره تعقیب شوي.
شاعري پیل خدا بس مغه سکول کې د نظمونو کتابونو کې هغه شوق او بیا زمونږ یو ورور د ما نه چې کم مشر دی هغه کور ته کتابونه راوړلو هغه نظم هغه هر څه زما خوښېده او بیا په هغې پسې نور کتابونه بیا په مینځ کې پکې ما خپل هم لیکل شروع نو پیل خو دغسې وشو او دا هم ظاهره خبره ده چې ټول عمر څوک یو رنګ شاعري نه شي کول شاعر هم د دې چاپېریال اوسېدونکی دی سچ په دې نور ولس سره کېږي هغه په دې چاپېریال کې د شاعر سره هم کېږي سچ دا نور ولس محسوسوي هماغه شی شاعر هم محسوسوي خو د شاعر تجربه دا وي د هغه ریاضت دا وي چې هغه د خپل احساسات د خپلې تجربې شعر کې او ولس ته ورسي نو هغه سره بیا د شاعر خپل هغه تاثرات هم شامل شي د هغه خپل خیال هم ورسره شامل شي د هغه ریاضتونه شامل شي چې باید خبره څنګه وکړي شي په کم چوکاټ کې وکړي شي هغه د خپل ولس نه هم خبر وي د هغه خپل ولس د خوښي نه هم خبر نو دغه چوکاټ جوړول دغه دې خبرو سره د خپل شاید د شاعر د خپل خیال هم زی شي او د شاعر د احساس هغه څومره شدید احساس لري او دا بیا د لفظونو په شکل کې پیش کول زما په خیال دغه ما سره هم شوي دي او ټولو سره هم دغه
ډیر شاعران دي چې شعر به لیکي خو د شعر او د عادي خبرو توپیر په کار ده یعنی ډیر وخت مونږ د شعرونو په نوم داسې څه لولو چې هغه ډیر عادي مسایل وي ډیرې عادي خبرې وي یا مثال په حالاتو غږېدلې وي یا یې د ژوند نور اړخونه راسپړلې وي وجه یې څه ده ولې ځینې چې شعر لیکي یا د شعر خواږه پکې سړی موندلی شي خو په ځینو شعرونو کې نه وي
بالکل خبرې ټولې همدغه د حالاتو خبرې دي د هر چا شعر د دې حالاتو خبره ده د هر چا شعر هم د دې ژوند نه چې دا مونږ او تاسو کو هم د دې نه جوړ تاسو چې خبره وکړه چې د ځینې خلکو په همدې حالاتو به خبره کړي خو خبره ډېره عادي خبره لګي او بیا ځینې شاعران چې کوم دي همدغه حالات به انځور کړي وي خو هغه خبره عادي خبره نه لګي په هغې کې یو نوښت هم ښکاري په هغې کې یو زړه راښکون هم ښکاري په هغې کې د جذب هغه او د جلب هغه ټول کیفیات موجود وي همدغه اصلي موخه ده همدغه هنر ده چې دې خبرې ته ستا د الفاظو انتخاب څنګه دي دې خبرې ته ستا رسائی څنګه ده او دې خبرې ته هغه کومې هنري تقاضی دي چې که دا خبره په هغه حالت کې وکړي شي نو عادي خبره ده که په دې حالت کې وکړي شي عادي خبره او هنر هم ده او چې دا هنر ته اثر و نو شعر یو عادي خبره نه پاتې کیږي او دا هنر راځي په ریاضت باندې باید سړی مطالعه وکړي خپل کلاسیک ټول ولولي چې ته به یې خو اول موضوع نه شي او د الفاظو ذخیره ورسره زیاته شي نو بیا هغه خبره عادي خبره هرگز نه پاتې کیږي په هغې کې به خامخا پکې هنر راځي
آیا د شاعرۍ په لمن کې دغه ډېر جدي مسایل ځایېدلی شي که نه یعنی که موږ وګورو مثال د مراد شینواري یو بیت دی چې زلفې په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي په دغه شعر کې یعنی لکه ډیره جدي خبره نشته ده خو بیا هم خوند کوي کیدای شي دغسې ډیر نور شعرونه هم وي چې ډیر جدي موضوعات پکې نه وي خو بیا هم په یو چا خوښېږي په یو چا ښه لګي
په حالاتو خبره خو دغه حالات تا مجبوروي چې ته په دې باندې خبره وکړي او اسې دام داسې اوس یو سړی خامخا ځان بېطرفه ساتل غواړي که نه اغم دا خپل سوچ کې دی شي خدا حالات داسې دي چې دا تا مجبوروي ځکه دا حالات ټولو نه اول خو ستا په امن باندې د دې اغیز دی د دې حالاتو ستا په اقتصاد باندې د دې حالاتو اغیز دی ستا په امروزه ژوند باندې د دې حالاتو اغیز دی نو نشي کولی سړی چې بې طرفه پاتې شي او د حالاتو خبره ونه کړي خو بیا هم که څوک داسې شعر لیکي لکه څنګه چې تاسو د محترم مراد شینواري صاحب حواله ورکړه نو دام د ژوند سره تړلی خبرې دي خایست د ژوند نه نشي بیلې دی مینه د ژوند نه نشي بیلې دی د مینې احساسات هغه ښکلي احساسات دا د چا د ژوند نه نشي بیلې دی او دا بیانول هم ډېر ضروري دي د حالاتو په بیانولو کې هم ډېر افراطیت نه دی په کار په هغې کې هم د خلکو ته یوه هیله ورکول یو امید ورکول یو مثبت طرف ته د خلکو پام راګرځول هغه شاعري هم باید چې پوره په پوره سانده نه وي چې د حالاتو عکاسي ته به زه په ټولو مرسان دی وایم دې کې هم په خپل هنر په زور د خپل احساس په زور د خپل تخیل په زور داسې یو د امید داسې د هیلې او داسې د خوشفهمۍ او د خوشبینۍ یوه داسې لار پیدا کول پکار دي چې خامخا په هغه شعر کې د خلکو دلچسپي برقراره پاتې شي او شیرم دا وای چې مالک خپل حق ادا کړي.
خشیر ستاس نظر کوم شیر دی، یعنی کوم جامع باید اغوستی وی چې تاسو ته خیسته ښکار شي؟
د هر چا موم دا دلته دوه درې سلور کسان ناسوي چې د هر چا نه تپوسو کې د هر چا خوخه بدل د شیر په اړه تعریف بدل دی چې څنګه شیر تعریف دی. دس یو دغه تعریف نشته چې مونږ راواخلو چې دا تعریف زما په اړه ښه شیر هغه دی چې موضوع ولري، ماهیت ولري، بهترینه ژبه ولري، هنر ولري، چې څنګه دا بهترینه خبره دا څنګه وړاندې شوی، د دې چوکاټ څنګه دی، هغه چوکاټ څومره زور لري چې په خلکو ځانونه. دغه زما په خیال د خشیر تعریف کې دی. نور د هر څه تعریف بدل، کله کله به داسې متاثر وشي چې یو ډېر تا ته به ډېره مزه درکړي، ډېر خوند به ترې واخلي، خو که بیا ته څو ورځې پس هغه شعر ګورې هغه خوند به هم نه درکړي او ته به حیران یې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې یا یوه اونۍ یا یوه میاشت وړاندې دې شعر ما ته ولې دا دغه راکړي. نو شعر خصوصاً کې بالکل نیخ پنیغه د انساني جذبات او سره احساسات سره تعلق لري. اوس په هغه وخت کې د چا احساسات سو د خطرې د پاره ده، اوس میاش پس لمحه لمحه مونږ بدلی، اوس میاش پس زما د خپل دغه څه دی، نو مغه شعر دی بیا به پاړه به زمونږ رایا بدلی.
پښتو شاعرۍ کې له چا متاثره شوي یاست؟ یعنی په پخوانیو اوسنیو کې که ترې متاثره یاست علت یې څه ده؟ یعنی تاسې کومې ښکلاوې پکې لیدلې؟
مبالغه به نه کوم چې رښتیا دی، مانن د زړه خبره ده، هر چا متاثره کړی، هر چا زه متاثره کړی یم. د کاروان صاحب نه رانیولی، درویش صاحب نه رانیولی، حمزه بابا، خوشحال بابا، د ټول زه په خپل خپل وخت متاثره کړی سه چې زه هغه د متاثره کېدو نه مخکې چې یوه درجه وي زه یې هغومره متاثره کړی. خو په دې منځ منځ کې بیا ما خپل شعر هم لیکلی دی او داسې یو نوم اخیستل ګران څه چې دا زما دپاره کم از کم ناممکنه خبره ده. خو داسې دي چې که تاسو ګورئ چې د وطن سندرې او د یو غمجن وطن سندرې او هغه هغې ته بیا سندریزه بڼه ورکړی شي، تاسو محترم رحمت شاه سهیل وګوري چې هغه دغه د وطن ټولې غمیزې هغه تا څنګه سندریزې کړي دي. ته وګوره چې د سهیل صاحب کلام مونږ اورو، تا ته به پکې د سندرې خواږه هم ښکاري، تا ته به پکې د وطن غمیز هم ښکاري، تا ته به پکې د حالاتو یو ډېر صفا سوتره او رښتینی عکس هم ښکاري. مخامخا په کار د سړی ته متاثر شي. زمونږ مذهبي اصطلاحات خدای، رسول، پرښتہ، قرآن کریم، جنت، دا ارث تاسو وګورئ چې دا د کاروان صاحب دې سره کم هنر کړی دی، په کم هنر یې دا استعمال کړی، نو باید چې سړی ته متاثر شي، خلک پکې خدای ګوري او ته ماشوم خبر او پوه به شي
یو خبره دا هم ده چې سمه ده چې دا مهمه ده چې یو څوک څومره واک لري، څومره شتمنی لري، څومره ډیر کمالونه لري یا څومره لوی هنرمند دی، د دې تر څنګ دا هم مهمه ده چې دوی څومره په هغه خپلې ټولنې یا په حالاتو تاثیر لري. نو ستاسو په نظر پښتو شاعري څومره په ټولنې اغیز کړی، یعنی څومره یې متاثره کړی ده؟
ډېر تاثیر پرې لري. کدا تاثیر نه لرلی نو دا ټولنه، دا خلک به د شاعر لوستو ته، د شاعر کلام اورېدو ته به کم از کم دی راغونډېدل بنه. په دې تېره مشاعره کې تاسو وکتل چې زرګونه خلک راغلي، خو د دې مطلب دا دی چې شعر تاثیر لري، دا خلک یې تاثیر د لاندې دی او په هغه تاثیر کې دا خلک راغلی دی دلته. بلې یوه خبره دا ده چې د شعر په ټولنې باندې اثر، نو د دې دپاره نه صرف دا چې د شاعر تجزیه او تحلیل وشي، خپله ټولنه به هم تجزیه کول او تحلیل کول غواړي چې مونږ کم رنګ ټولنه یو، مونږ د ټولنو سره خو هم زمونږ توپیر شته. ستا ټولنه څنګه د شاعر کمې ټولنې ته مخاطب دی، د هغې ذوق څه دی او شاعر څه کوي، هغوی د ذوق په پاللو کې د شاعر کردار یقینا شته. اوس ډېر کم ادا کوي خو د شاعر کردار شته. آیا د ټولنې ذوق پرېوتی دی؟ د شاعر اوپسې دومره په خپله مور پرېوځي چې د هغوی د ذوق خبره کوي که نه؟ شاعر دا هڅه کوي چې نه، دا خو اوس ذوق دلته ډېر پرېوتی دی، دومره خو زه نه شم پرېوتی، زه دا ګران کار ته لاسه شم، دا ذوق را پورته کوي. نو د شعر تاثیر چې کم دی، دا شاعر پورې، ټولنې پورې، د ټولنې حالاتو پورې، بلکې ټولو ټولنیزو نفسیاتو پورې، داړه لري چې هغه څه دي دا به هم تحلیل کول غواړي. د هغې نه پس به موږ دې نتیجې ته رسېدی شو چې شعر څومره تاثیر لري او څنګه تاثیر لري.
تاسو د ذوق خبره وکړه، ډېر ښه شاعران دي په هغو مشاعرو کې چې عام خلک پکې ډېر وي، دوی د دې په ځای چې دغه هڅه وکړي چې هغه ذوق را لوړ کړي، دوی هغه ذوق ته ور ټیټېږي. یعنې کېدای شي شعر ووایي، کېدای شي ډېرې ساده خبرې وکړي دې لپاره چې داد واخلي.
نو دلته اوس شاعر پورې مړه لري که نه، که د هغه مقصد دا دی چې ما ته د ډېر وا وا وشي، ډېر ښه دي وشي، بیا ووایه او حد دې کړی دی او پته نشته څه څه کنه، نو بیا خو به هغه لازمه خبره ده تاسو چې ذکر وکړو، دغه لار به اختیاري شي، شعر به ووایي یا چې څه تاسو وایي داسې شعرونه به ووایي. خو که د شاعر مطلب دا دی چې نه، ما ته که څوک وا وا کوي، که وا وا نه کوي، که ډېر ښه وایي، که ډېر ښه نه وایي، زما هدف دا دی زه به دا خپله شاعري وایم چې په هغې کې زما هدف د وا وا حاصلول نه دي، بلکې یو ډېر لوی پیغام لیږدول دي، یو ډېر لوی ذهني بیدارۍ په موخه زه شعر وایم، یوې لوی رڼایي ته زه لار پرانیم. نو بیا هغه پکار نه دغه پکار ده چې خپل شعر ووایي. او کله کله داسې په ولسي مشاعرو کې کېږي، خیر د سړی د لکه ډېره طبه د ځوانانو موکي دغه دي موکي، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار، ځکه چې که داسې هک دم موږ اوس دغه شو ډېر زیات سنجیده شو کنه، نو دا ځوانان خو په دې عمر کې سنجیدګۍ ته ډېر زیات مایل نه دي کنه. زمون خو موخه دا هم ده چې څومره دا ځوانان را نږدې شي موږ کورو، څومره دوی ته خپله خبره، نو خیر ده که د هغې د طبیعت دپاره دغه دپاره داسې شعرونه وویلی شي چې هغې خوشحالي هېڅ دغه نشته، خو مقصد دا جوړول نه دي پکار.
د شعر ځینې داسې خاصې تجربې چې تاسو فکر کوئ که شاعر هغه ته متوجه شي هغه شعر ښه کولی شي، ښکلی کولی شي، خوږولی شي، هغه خاصې تجربې ستاسو څه دي؟
یو خو ظاهره خبره ده چې مطالعه، اوس سړي لکه دوه درې ژبې ورځي، هغه په دوه درو ژبو کې مطالعه کړي، نو تر ډېرو خلکو تجربو نه به هغه په خپله هم استفاده کړي، ځکه چې دغه شاعران چې ده لوستي دي، دغه ادیبان چې ده لوستي دي، دا خو هم د ژوند ډېرو تجربو نه تېر شوي دي که نه، او د رنګارنګ تجربو نه تېر شوي. دا سړی د هغه خلکو د ټولو تجربو نه خبر هم شو، هغه یې حسم کړي او هغه خپل داخل کې وامغږلي. اوس د دې نه پس چې دی کله خپله تجربه بیانوي، د ده تجربه به ډېره کره تجربه، ځکه د هغه تجربات حس کړي دي، د هغه تجربات په لارې د هغه خلکو سره سفر کړی، دې چې کله خپله تجربه بیانوي نو دا به د ده دا تجربه به شي کومي، دا به ډېره کره تجربه، دا به یوه خامه تجربه یا سې د تجربې په نوم به اوسه نه، دا به حقیقت کې تجربه، او خپلې تجربې بیانوي د دې لپاره بیا هم هغه هنري ریاضت غواړي. موږ ټول په امروزه ژوند کې د څومره تجربو نه تېرې، په یو ورځ کې، په یوه شپه کې، په سلري ساعته کې موږ د څومره تجربو نه تېرې. دا تجربې خیم وي، خام وي، خراب وي، خوږې وي، ترخې وي، خو په بیانولو خو موږ هغه رنګ یې قادر نه یو کنه. شعر هر سړی دې راشي خپلې تجربې نه بیان، دې ته بیا د هنر ضرورت دی. ټولو نه غټه خبره دا ده چې موږ مطالعه خپل ادب مولولو، وسم رسی نور ادب مولولو، کشر مونږه شعر ته ادب تجمن خلک یو، نو دا بیا زمونږه کار دی چې د سی په واکم دا دغه نه تجربه بیان دی شي او نه شعر لیکلی شي او نه ادب. او اصل کې دا شعر او ادب ته سو دا خوم د خپل تجربه بیانول لیکنه. دا شاعر لودیان وی چې دنیا نه تجربات او حوادث کی شکل جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. دا شاعر لودیان ډیر ښه شاعر دی، اردو هغه وی چې دنیا د حوادثو او تجربات په شکل کې چې ما ته سره کړی او ما غزو واپس کوم.
خبرې بس تاسو د شعر په خوږو پاتې ورسو.
خپل ځان ته نارې وهم، ولې وهم؟ بند دروازې وهم، ولې وهم؟ شپه ده او خالی خالی می ذهن دې لګیایم، شپه ده او خالی خالی می ذهن دې لګیایم، لاس پائے نه وهم، ولی وهم.
ډیر زیات مننه، خوشاله اوسئ.
ستاسو هم ډیر زیات مننه، ستاسو د ټولو اوریدونکو هم ډیر زیات مننه. ستاسو په دې دا کړاو هم چې وکړل تر هغې د دې لپاره هم منندوی یم، او بل زه چې راغلی یم کابل ته جلال آباد ته چې دا څومره خلکو زه نازولی یم، څومره عزت یې ماته راکړی دی، څومره درناوی یې ماته راکړی دی، څومره خپل ولی ما سره ښودلی ده، څومره ولی ما سره ښودلی ده، د دې ټولو که هر څومره مننه خو کېدی هم نه شي، خو بیا هغه رسمن به ووایم چې دې ټولو زه ډېر زیات منندوی یم. او خدای دې وکړي چې زمونږ دغه سوله ییز سفرونه، دغه د مینې سفرونه، دغه د ورورولۍ سفرونه همدغسې دوام ولري. ډېره مننه.
د غزنی ولایت یو ځوان رفیع الله رسولی وایي د خلکو د ذهنی ودې د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انځورګری کوي. رسولی په دې باور دی چې انځورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچارو، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي. نورحال په راپور کې.
نومي رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډېره مینه وه.
ښاغلی رسولی درویشت کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال را وروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څړیکې درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لوېدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه سلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. دا نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انځورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګری اقبال ترنک هم وایي انځورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګری هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالي او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و مانیازی هم په دې نظر دی چې انځورګری د شعر پر رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګری کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
یوشتمه پیړۍ او د ژبو پایښت د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد ایمل خمر کتاب دی چې په یوشتمه پیړۍ کې د ژبو په ارزښت، پایښت، خطرونو او لمرګه د ژبو په ژغورلو بحث کړی. دا کتاب په اړه مو له استاد خمر سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. خ
کمر صاحب یو اشتما پیړی یو د ژبو پایښت ست کتاب نوم ده. لمړی دغه کتاب پاړه راته وای چې په کوم مسایلو بحث پکې شوی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. یو اشتما پیړی یو د ژبو پایښت په یو اشتما پیړی کې د ژبو د ارزښت او پایښت او د دې د ژغورنې د لارو چارو په اړه خبرې پکې شوې دي، او په عین حال کې د ژبو د خوندیتوب اهمیت او ارزښت پکې بیان شوی دی په ملي کچه هم په نړیواله کچه د ټولو خلکو ولسونو او انسانانو مسؤلیتونو ته اشاره پکې شوې ده چې دوی د ژبو د خوندیتوب او د ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه لري. حکومتونه، سیاسي جریانونه د ژبو د ژغورنې او ساتنې په اړه کوم مسؤلیتونه باید ترسره کړي. په عین حال کې د ځینو هغو ژبو مثالونه وړاندې شوي دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخ وي، یا یې دغه خطرونه ډېر شوي وو بیا راکم کړل شول، او ځینې دغسې لارې چارې دوی وکارولې چې دوی خپلې ژبې له مرګه راوژغورلې. په عین حال کې په نړیوالتوب باندې هم بحث شوی دی، او دا ویل شوي دي چې نړیوالتوب ژبو ته څومره ګټه رسولې ده یا یې رسوي، او څومره ګواښونه ورته پېښولی شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې کتاب کې راغلي دي.
تاسو د کتاب په یو برخه کې په دې بحث کړی چې څنګه په یو ویشتمه پیړۍ کې ژبه پیدلی شي، ولې ژبه او د ژبې ساتنه مهمه ده؟
موږ د ژبې ساتنه د څو اړخونو مهمه بولو. یو دا ده چې ژبه ټولنیزه پدیده ده. یو لویه دنده دا ده چې ژبه زموږ ټولنیز ارتباطات او اړیکې جوړوي، او ژبې به بیلابیل ټولنې سره نښلوي، سره یو ځای کوي به، او د دې ترمنځ به د ارتباط وسیله ګرځي. او دغه دندې دومره مهمه هم ده او دومره خلکو ته مهمه شوې هم ده چې حتی د ژبې د نورې دندې د خلکو هیرې شوې دي او په همدې ډېر تمرکز کړی دی. نو یوه تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې که موږ ژبه ساتلې وي زموږ ټولنیزې اړیکې به هم که په هره ټولنه کې وي، که په هره انساني ټولنه کې وي، دا به ډېرې غښتلې او قوي وي. د ژبه یوه بله دنده چې ژبهان یادوي دا ده چې ژبه د تفکر او فکر خپرولو وسیله هم ده. هم به خپل فکر پکې تولیدولی شي او هم به تر نورو فکر رسولی شي، چې دا هم تر دغه لومړۍ طریقې اهمیت کم نه ده. د دې لپاره چې موږ خپل فکری پانګه ولرو، یا د نورو انسانانو، د نورو ټولنو، یا د نورو ولسونو له فکری پانګې ګټه واخلو، باید د ژبې ساتنې ته ډېر کار ووایو او اهمیت ورکړو. دریمه دنده چې ژبپوهان یاده کړې ده دا ده چې ژبه د هنري کولو او هنر ته د فکرونو او د لیوالتیاو د ورداخلولو یو وسیله ده. مطلب دا ده چې زموږ انساني افکار په هنري بڼه هم چې موږ ته رسي، دغه اسانتیا هم ژبه پېښوي. دغه تر ټولو هغه مهمې درې دندې دي چې دا خپله دغه دندې هم موږ ته د ژبې د ساتنې اهمیت هم را په ګوته کوي.
تاسو په کتاب کې په هغو ګواښونو هم خبرې کړي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژبې ورسره مخ دي او کېدای شي هغه د ډېرو ژبو د مرګ یا د کمزوري کېدو سبب شي. دغه ګواښونه کوم دي چې د ژبو لپاره یې لوی خطر ګڼلی شو؟
یوویشتمه پیړۍ له ګڼو ګواښونو سره راغلې ده، او په عین حال کې ویلی شو چې د ګڼو ګټو او مهمو تحولاتو بدلونونو سره هم راغلې ده. اول خو مهمه دا ده چې موږ د یوویشتمې پیړۍ له دغو خطرونو او ګواښونو نه ځانونه وساتو او له ګټو یې ګټه واخلو. یو دا دی چې ورځ تر بلې هڅه کېږي چې د خلکو ترمنځ چې یا د ټوله کې د نړۍ انسانانو ترمنځ چې ګڼ شمېر ژبې کاریږي، په دغو ژبو کې ځینې داسې ژبې هم شته چې وړې ژبې دي، کوچنۍ ژبې دي، یا د کارولو هغه ساحه کوچنۍ ده. نو یوه هڅه دا ده چې هغه زورورې ژبې یا ډېرې غښتلې او سترې ژبې دغه کوچنۍ ژبې په ځان کې مدغم کړي او دوی له منځه یوسي. نو د ژبو هغه استعمار ډېر قوي شوی دی په دې پیړۍ کې چې دا ټولو ژبو ته یو خطر دی. بله خبره دا ده چې نړیوال سیاستونه هم د نړیوالتوب په هغه جامه سنبالیږي، یا په دغه رنګ ډیزاینیږي او په همدغه سیستم کې ورځ تر بلې عیارېږي. چې دا خپل هم ژبو ته مستقیم خطر پېښ کړی دی. مطلب دا دی چې هڅه دا کېږي چې په ټوله کې نړیوال یا نړیوال سیستمونه، نړیوال اقتصادي، سیاسي او فرهنګي جریانونه تر ډېره په یوه ژبه شي، او که چیرې دغه کارونه په یوه ژبه کېږي یا دغه جریانونه یوې ژبې ته مور شاملېږي، نو طبیعي ده چې ځینې هغه ژبې چې د کارولو ساحه یې کوچنۍ ده، ویونکي لږ دي، او په دغه ژبه باندې فرضاً ډېر علمي پانګه نه تولیدېږي، نو طبیعي ده چې په هغه زورورو ځواکمنو ژبو کې به دغه ژبې ور مدغم کېږي، او دا خپله بیا د دوی د له منځه تلو سبب ګرځي. نور په یوویشتمه پېړۍ کې فرهنګي هجوم او تړکونه هم ډېر شوي دي چې دا هم مستقیماً په ژبه باندې اغیز کوي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې د پانګوالۍ نظام یا په اقتصادي لحاظ د کپیټالیزم سیستم ډېر پیاوړی دی، او دا خپله د دې باعث کېږي چې ژبو ته له اقتصادي دریڅې نه هم سر وښکاره شي. نو هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ دوی ګټورې دي، په اقتصادي لحاظ د انسانانو لپاره اسانتیاوې برابرولی شي، ممکن په دغه پېړۍ کې تر یوه حده وچلیږي، او هغه ژبې چې په اقتصادي لحاظ په دوی باندې ډېر حساب نه کېږي شاید د یوویشتمې پېړۍ له ګواښونو سره مخ شي. نو په ټوله کې دغه ګواښونه دي چې هره ژبه د نړۍ هر ژبه ورسره مخ ده، او دغه ګواښونه دوی ته متوجه دي.
تاسو د نړیوالتوب یادونه وکړه چې د ځینو ژبو په خیر نه دی، خو کېدای شي د ژبو لپاره ښه هم وي. مثال په اوس وخت کې کېدای شي یو څوک ژبه په اسانه زده کړي، یعنی پخوا زمانو کې په دوی ژبې زده کول ډېر سخت و. اوس یو خو دنیا خلق یو کلی بولی، خلق په ډیرو مواردو کې سره نږدې شوي دي، د ټکنالوژۍ دور دی. نو دغه دواړه خونه نړیوالتوب او ټکنالوژي څنګه کوای شي د یوې ژبې لپاره سره مرسته وکړي؟ یعنی نه دا چې دوی د دې سبب شي چې ځینې ژبې عمري.
ما مخکې یادونه وکړه چې نړیوالتوب هم ګټې لري او هم زیانونه لري. ګټې دا دي لکه تا چې یادونه وکړه چې په دې پیړۍ کې نړیوالتوب له ټکنالوژۍ سره مل راغلی دی، له ډېرو سترو علمي تحولاتو بدلونونو سره مل راغلی دی، او ډېر نور مثبت بدلونونو سره مل دغه پیړۍ راغلی دی یا دغه نړیوالتوب تر موږ رارسېدلی دی. که چیرې د یو ملت خلک خپله ژبه په ټکنالوژۍ سنبالوي، علمی تولید پرې کوي، علم پرې تولیدوي په خپله ژبه، چې دا په ټوله کې د نړیوالتوب هغه خصوصیات دي، او په عین حال کې خپله ژبه داسې جوړوي او دغسې کار ورته کوي چې د خلکو اقتصادي ورځ هم ورخه کړي، یا په اقتصادي لحاظ هم خلکو ته یوه ژبه ګټوره تمامه شي، یا لږ تر لږه ژبه د دې لامل شي چې دوی ته یوه ګوله ډوډۍ پکې پیدا شي، نو بیا خو طبیعي ده چې د دوی ژبه به هم ورسره ارزښتمنه کېږي، او هم به یې ورسره پایښت او بقا تضمینېږي.
ځینې وخت داسې فکر کېږي چې د یوې ژبې په محوه کولو سره بله ژبه کېدای شي وده وکړي، خو څنګه کېدای شي چې ژبې د یو بل تر څنګ وده وکړي او داسې کار ورته وشي چې په هغو کې تعصب نه وي، یا دغه سوچ فکر نه وي چې دغه ژبه دي نه وي او زما ژبه دي وي، یا دا ژبه دي محو شي تر څو زما ژبه وده وکړي.
په یوویشتمه پېړۍ کې هڅه باید دا وشي، او دا باید یو لومړیتوب ټول نړیوال لپاره او د هر ملت د وګړو لپاره، که د دوی په جغرافیا کې هر څومره ژبې هم وي او فعالې وي، باید ژبو ته یوازې د انساني هویتونو په نوم درنښت ولري، او هر ژبې ته باید دا ارزښت ورکړل شي چې هغه لږ تر لږه ژوند ولري، پایښت ولري او کار ورته وشي. فرضاً دا ډېره یعنی یوه نانډوله او بې انصافه خبره ده چې ته د خپلې ژبې پرمختګ لیدلی شي، زغملی شي، ورته خوشحالېدلی شي، خو د بلې ژبې بیا پرمختګ او ښېګڼې نشي زغملی. په داسې حال کې چې د یوې بلې ژبې پرمختګ او یوې بلې ژبې ته کار کول هیڅکله ستا ژبې ته نه ګواښ دی او نه ګواښ پېښولی شي. مطلب دا دی چې ژبې که څه هم یوه مشخصه جغرافیا یا مشخص ولس موږ ته معرفي کوي، خو په ټوله کې بیا انساني او بشري پانګه ده، او انساني او بشري ګډ مال دی. نو زه به دا خبره د مشهور ژبپو ایزرا پاوند له خبرې درته واضح کړم. هغه وایي چې هیڅ یوه ژبه، هیڅ بشري ژبه نشي کولای چې ټول انساني درکات په ځان کې خوندي کړي. هغه که ډېره زورووره ژبه هم وي او که ډېره کمزورې ژبه هم وي، نو د دې نه ښکارېږي چې بشري هویت یا بشري تفکر ساتنه د هرې ژبې کار دی، هغه که زورووره ده او که کمزورې ژبه ده.
په یوویشتمه پېړۍ کې په هغو ګواښونو خبرې وشوې چې ژبې ورسره مخ دي، خو د دغو ګواښونو له موجودیت سره سره په یوویشتمه پېړۍ کې لومړیتوبونه او اړتیاوې څه دي چې یوه ژبه ځان پکې ساتلی شي؟
اول خدا چې په رسمي چوکاټ کې دوی ته بودیجه باید ځانګړې وي، حکومتونه باید د دوی د ساتنې او د ژغورنې لپاره ځانګړې بودیجه ولري او بودیجه ورته ځانګړې کړي او کار ورته وکړي. بله خبر دا ده چې یوویشتمه پېړۍ کې تر ټولو مهمه ساتنه د ژبو دا ده چې په ټیکنالوژۍ کې باید ژبې ډېرې فعاله شي، ځکه موږ په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې ژبې څومره هم ډېرې وکاروو او څومره هم هلته کارول ډېر کړو، که هر ژبه وي نو دا به ټولو نړیوالو ته لاسرسی آسان وي او ټول نړیوال ته به رسیدلی وي، او دا هم د ژبو د ساتنې یوه ستره برخه ده او ستر اړخ دی چې په ټیکنالوژۍ او په انټرنیټ کې زموږ ژبه خوندي وي او هلته یې د کارولو ونډه او فیصدي ډېره وي. بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې باید ژبه د هرې اړتیا لپاره ځواب ویونکې وي، او زموږ تقریبا هر اړتیا زمونږ خپل ژبه باید تر سره شي، که هغه فرضاً اقتصادي اړیکې او اقتصادي سیستمونه دي، که هغه علمي تولید ده او د علم پراختیا ده، باید هر ملت خپل ژبه علمي تولید ولري، او که هغه نورې سیاسي اړیکې او فرهنګي اړیکې دي، باید زمونږ خپل ژبه هلته ډېر رول پکې ولري او خپل ژبه دا کارونه باید سنبال شي. سره له دې چې په یوویشتمه پېړۍ کې ځینې ژبې داسې دي چې ډېرې ځواکمنې دي او ډېر په ځواک سره روانې دي، انګلیسي ژبه ډېره په لویه کچه په د پرمختګ په حال کې ده او بدلون د ډېرو نویو بدلونونو سره او په ډېره ځواکمنه بڼه یوویشتمه پېړۍ ته رسېدلې ده، نو ځکه چې په انګلیسي ژبه هر ډول مواد تولیدېدلی شي، که هغه اقتصادي موارد دي، که علمي موارد دي، که په فرهنګي اړیکو کې ده، که په سیاسي او که په بین المللي توګه د ارتباطاتو خبره کېږي، نو هلته به انګلیسي ژبه حتما مطرح وي او هلته به موجوده وي.
که په افغانستان کې د ژبو په اړه خبرې کوو، نو دلته هم ډېرې ژبې شته دي. دغه ژبې د یوویشتمې پېړۍ په آینه کې تاسو څنګه ګورئ؟ یعنی څومره د پایښت امکان شته او څومره له خطر سره مخ دي دا ژبې؟
په یوویشتمه پېړۍ کې یو فرمول ژبپوهانو وړاندې کړی دی، یا یو وړاندې یو اټکل دا کړی دی چې هغه ژبې به د مرګ له خطر نه ژغورل شوي وي چې اول دا چې میلیونی وګړي ویونکي ولري. فرزن دی وای چې کومه ژبه یو میلیون نه زیات وګړي پر خبرې وکړي، کېدای شي د دې ژبې تر پای پورې ونه مري. دویمه خبر دا ده چې هغه ژبې به د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي چې هغه په یو ملک یا په یو هیواد کې رسمي حیثیت لري او رسمي ژبه وي. د یو ژبې رسمي کېدل هم د دې چانس موږ ته په لاس راکوي چې لږ تر لږه د دې پېړۍ تر پایه پورې یوه ژبه ژوند وکړي او پاتې شي. درېیمه خبره پکې دا ده چې په هغو ژبو چې علم تولیدیږي، په ټیکنالوژۍ کې ډېرې کارول کېږي او لږ تر لږه د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې ترسره کوي او د دوی لپاره په دغه ژبو باندې اسانتیاوې رامنځته کېږي، نو د دې لامل ګرځي چې ژبه یې په یوویشتمه پېړۍ کې خوندي پاتې شي او ژوند وکړي. په افغانستان کې هم مونږه د خپلو ژبو، که هغه هره ژبه ده، که لویې ژبې دي، که وړې ژبې دي، که رسمي دي او که نارسمي ژبې دي، د دوی په اړه لنډ نظر څرګندوو، نو ویلی شو چې دوی ته هم پکار دی د دې لپاره چې وژغورل شي او ساتنه یې وشي، نو د هرې ژبې ویونکي باید هڅه وکړي چې په خپله ژبه باید علمي مواد تولید کړي، په ټیکنالوژۍ کې وکاروي خپلې ژبې، او په خپلو ژبو باندې افکار تولید کړي، لږ تر لږه په رسمي چوکاټ کې دغسې یو دریز ورته ترلاسه کړي چې د دوی د ژبو د ساتنې او د پرمختګ لامل وګرځي. مثلا په افغانستان کې موږ دوه ژبې رسمي لرو چې پښتو او دري ده. پښتو او دري تر نورو ژبو څه نا څه په ښه وضعیت کې دي په افغانستان کې، خو ځینې نورې ژبې دي چې هغه ورځ تر بلې له پامه غورځي په رسمي دریز کې، یا په رسمي توګه دوی ته ډېر پام نه کېږي، کار نه ورته کېږي، او په عین حال کې د دغو ژبو ویونکي هم
ورځ تر بلې د خپلې ژبې اهمیت ورته کمیږي. نو دا بالاخره د دې لامل ګرځي له بده مرغه چې موږ خپلې ژبې له لاسه ورکړو، ځکه چې یوویشتمه پیړۍ ډېر جدي ګواښي. دا دی چې دا هم د ژبپوهانو خبره ده، دوی وایي چې د دې پیړۍ په جریان کې به یا د دې پیړۍ تر پایه پورې به نږدې د نړۍ د شپږو زرو یا څه باندې شپږو زرو ژبو نه 3000 ژبې له منځه لاړې شي، چې دا په ټوله کې بشري هویت او فرهنګ ته یا بشري تنوع ته ډېر ستر ګواښ دی. او دا لړۍ دومره تیزه هم روانه ده چې نږدې په هرو دوو اونیو کې په نړۍ کې یوه ژبه له منځه ځي. نو که دغسې د ژبه په وړاندې موږ بېغوري کوو، موږ بېغوره پاتې کیږو، کیدای شي دغه لړۍ زموږ تر ژبو هم را ورسیږي او هغه ژبې چې په حکومتي کچه په دولتي کچه کار نه ورته کیږي او له پامه غورځي او غورځول کیږي، نو کیدای شي د دې پیړۍ په جریان کې له منځه هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.